محمود مرهون. اوردونکو د مشال ډیو په یو بل غړې کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روح او جوړ بهستي په وخت ورځي لس بجې شوي په دې غړې کې با تاسو ته خبرونه دروړو له هغه ورستو یو شمیر ریپورتونه لرو په نړیوالو او کورنۍ ورسپانو کتنه به هم دروړو خو لومړی ورزو ګولیاسته چې تاسو ته ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي تړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وای په کابل کې سپین سفارت سره نږدې وسوال برید کې یو اسپانوي امنیتی اهلکار او سلور پولیسواله وژل شوی پاکستان وای په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزه کمیټي جوړوي او د امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حق له خبري کوي اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې سلور پولیسوالا وژل شوي او یو پولیس او و نور ژوبل شوي دي دغه وزارت وایي صدیق صدیقین مشال اړتیا ویل چې دغه حمله د شندولو لپاره عملیات ټول شپه دوام وکړ چې سهار 5 بجې پایته ورسیدل د خاغلی صدیقی په خبره د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو یې د سپین سفارت د یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او سلور نور میلمستون ته ننوتی وو صدیقی وای عملیات رورو روان وو او دا هڅه کېدله چې د میلمستون دننه کسان وژغورل شي نوموړی وای په دې حمله کې یو اسپانوي امنیتی اهلکار وژل شوی د دغه حمله ذمہواري د مولا اختر محمد منصور وسلوالو طالبانو پر غاړه خسته ده پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه نوموړي ویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي نوموړي زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دوین پړاو بکله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کورز کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سارا مده نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې کچیر د سولې خبره اترې پیل شي نو خایفه نتیجه به ورکړي
دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې خبره متفق شوی ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي د پاکستان وزیر اعظم د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته رسیدلی دی د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې د ټاپي ګیس پروژې د پرانستې په دستور کې بعد افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د هند مرستیال ولسمشر ګډون وکړي د ټاپي د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان لارې هند ته رسول کیږي بلخوا د افغانستان د قانونو او پټرولیم د وزارت وایان محیدین نوري پرون مشال اړتیا ویل د ګڼو هیوادونو استازي بعد د پروژې په پرانسته کې برخه واخلي تاکل شوی چې د ټاپي پروژه د افغانستان په شمول د ګڼو هیوادونو د لوړ رتبه استازو په موجودګۍ کې د ترکمنستان له خاورې پیل شي د دې ترڅنګ به سبا ته یوه بله وړه پروژه چې د ترکمنستان په خاوره کې ده خو له ټاپي سره ارتباط لري پیل شي د ترکمنستان ګیس پایپ لاین اتل سبا کیلومتره اوږد دی چې ونیم سوه کیلومتره به یې د افغانستان له خاورې تیریږي امریکای چارواکو پرون ویلي چې د کورنۍ امنیت وزارت د هغو دوه افغانانو په لټون کې دي چې د فوزي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یو فوزي اډې لادرکه شوي دي د امریکا د هوایي ځواکونو چارواکو ویل چې امریکا له ننوتو مخکې د دغه کسانو په حق له پوره تحقیقات شوي دي او کوم دلیل نشته چې دوی به خطرناک وي د میرویس کوهستاني او شیرزاد روح الله په نامه دغه دواړه افسران د دیش افغان پایلټانو او نوی انجینرانو د روزنې پروګرام کې امریکا ته تللی دي تیر کال هم درې افغان فوزیان په امریکا کې یو فوزي اډې څخه لادرکه شوي و چې وروستو د کینیډا سره د ساتونکو دغه هیواد ته د ننوتو پر مهال ونیول تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ د امریکا د بارنو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره رواني هڅې وسیړي. جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د جګړې د سرنګوالي په حقله له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزي ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشرې میرمن سیلسیت ویلاندر مشال لړۍ ته وویل موږ به د مس موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارنو چارو وزارت وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حقله هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په ماسکو له اوکراینی بیلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کیږي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا تختول شوی. هانیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خپره کړه او په هغه کې ویلي هغه کسان چې امام موسی الصدر په اړه معلومات لري راوړاندې شي. د لبنان مخکښ شیعه مولا موسی الصدر په 1978 کال کې لیبیا ته د سفر پر مهال لادرکه شو. په ویډیو کې خاره شوې چې سلویخ کنن هانیبال ډبول شوې ځکه چې یو سترګې تورخکاری خود ویل روغ رمټ خوشاله او په آرام دی. لا سرګند نه ده چې هانیبال قذافي چې له یوې لبناني ښځې سره واده کړی کله تختول شوې. او وروسته خبر د عراق وزیر اعظم حیدر علیبادی د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د بلګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د ده په ویب پاڼه خپور شوې، آبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر ورکړي چې له عراق څخه خپل ځواکونه زر تر زره وباسي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په یوه مرکه کې ویل د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. دا اوتر دې محل د مشال رادیو خبرونه. اذنکو خبرونه مو له مشال رادیو ورزل تاسو نه مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري د کابل د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې د څلور پولیسوالا په ګډون همداراز یو هسپانوي اهم وجل شوی او یو پولیس او ونور جوبل شوی دی. بلخوا پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم د تاپیګي پایپ لاین منصوبې د پرانستې په دستوره کې د ګډون لپاره نن ترکمانستان ته رسېدلې. په یو کارپو وایي د ګیس پایپ لاین دغې منصوبې پر وړاندې ډېر خنډونه دي.
د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې دی د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. نو د روس او د امریکا منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لاین سرته نشي رسېدلی.
د قبایلي سیمو د استادانو د احتجاج له وجې په دغه سیمو کې سرکاري سکولونه بند پراته دي.
چې یو امتحان په سال باندې روان دی او سبقونه پاتې ډېرو
زمونږ سبقونه ضایع شو. مونږ د استادان ناراض د دې وجې نه دوی مطالبه ومنلې.
او د باختر ستوري په نننۍ خپرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت هم لرو.
یو غنم رنګ مې خوښ نه وي چې په بل پسې ځم، زه د ککړې يم غنم تند نه.
نور هم یو شمېر بوټونه لرو له مشالې ډېر سره اوسئ.
اوس د خبرونې لومړی رپورت. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې د کابل شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي، یو پولیس او اووه نور جوبل شوي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن مشالې ته وویل چې د دغې حملې د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه روان وو او سهار 5:30 بجې پای ته ورسېدل. د ښاغلي صدیقي په خبره د حمله کوونکو شمېر 15 وو. همداراز نوموړی وایي په دغه حمله کې یو هسپانوي امنیتي اهلکار اهم وژل شوی دی. د دې حملې ذمواري د مولا اختر محمد منصور او وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستي. لږه شېبه وړاندې مو پر دې اړه په کابل کې له خپل خبریال اسدالله لودین سره خبرې وکړې. نو راځئ چې په ګډه وګورو.
موږ څو شېبې وړاندې د دې حملې د تازه جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي وایي چې د دغې حملې په د شندولو لپاره تصفیه عملیات د سهار تر 5:30 پورې روان و. دی وایي چې په دې حمله کې یو هسپانوي تبا وژل شوی دی او دغه راز څلور افغان پولیس هم وژل شوي دي. د ټپیانو شمیر دا دی چې یو پولیس ټپي شوی او و ملکیان چې په سیمه کې اوسېدل هغوی هم ټپیان شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه تر اوسه کره معلومات په لاس کې نشته، خو ښاغلی صدیقي وایي چې څو شېبې وروسته به د دغې حملې په اړه خبریالانو ته نور جزئیات ورکړي. دغه حمله تېر ماښام 6 بجې د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا د یو موټر بم په چاودنې سره پیل شوه، او وروسته بیا درې نور حمله کوونکي دغلته د بهرنۍ یو میلمستون ته دننه شول چې ویل کېږي دغه میلمستون هم د هسپانیې سفارت پورې اړوند و. خو تر اوسه په دې اړه هم کره جزئیات نشته چې رښتیا هم دغه میلمستون د هسپانیې د سفارت و او که څنګه. خو دا ټولې پوښتنې به وروسته د کورنۍ چارو وزارت د ویاند صدیق صدیقي په یو خبري کنفرانس کې ځواب شي، او د حملې مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخیستی. او هغوی هم څو شېبې مخکې په خبر شوې خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی څلور حمله کوونکي په دغه حمله کې ښکېل و چې یوه موټر بم چاودنه کړې او درې نورې دغه میلمستون ته ننوتلي. طالبانو بهرنیانو ته د مرګ ژوبلې ادعا کړې، خو دغه شمېر که کومه ادعا چې دوی یادوي چې د 20 په شاوخوا کې بهرنیان یې وژلي، دا تر اوسه افغان چارواکو نه ده تایید کړې. خو اوس د ښار وضعیت بېرته عادي شوی دی، خو په ښار کې له څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ ځای پر ځای روانې دي، او همدې تلاشیو د ښار ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. نو له تېرو څو ورځو راهیسې ښار کې امنیتي تدابیر ډېر کلک وو، او دغه حمله هم د امنیتي تدابیرو په درشل کې شوې ده.
د کابل په شیرپور سیمه کې د سپین سفارتخانی سره نږدې د طالبانو برید پر داسې مهال شوی چې پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چلو سلاحکار سر تجهیز پرون د پاکستان قومي اسمبلی کې د ایشیا زړه کانفرنس په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او امریکا هم غړیتوب لري. د ویل چې افغانستان کې د امن ټینګېدو یوازنۍ لار خبرې دي، او افغان حکومت دې ته چمتووالی ښودلی دی. که څه هم ده ومنله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه څه ویل به له وخته وړاندې وي، خو زیاته یې کړه چې په دې لړ کې به د کمیټې د څلور وړو غړو هیوادونو استازي په یوې کړنلارې کار کوي. دوی ویل اوس وخت ښه دی چې د مری د خبرو پروسه بیا راژوندی شي. سرتاجیز ویل چې د ایشیا زړه کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیزو خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. نور تفصیل له پېښوره زموږ خبریال زپی مومن راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاجیز وایي په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دې هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همداراز وایي په دغه څلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمې عمومي وضعیت، د پاکستان او افغانستان تعلقات، او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعات وو. په خبره چې له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په آسیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده، او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. ښاغلی عزیز همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب وباله، وی ویل چې که چیرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو یعنی انٹاک کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو به کله پیل شي، خو لک تر لګه پراتن کو رزو کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سره آمده، نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي. تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډېدې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نېټه د افغانستان په اړه آسیا زر کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جکپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زر کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیز خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. د یادونې وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزه خبرو بیرته پیلولو.
اورونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته له سفر وروسته وویل چې د سولې خبرې په څو اونیو کې پیلېدونکې دي. دغه راز د افغانستان د سولې شورا هم هیله څرګندوي چې دغه خبرې به زر پیل شي. تفصیل د سلطان محمد سرور په دې رپورت کې.
د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو سره د سولې په حق له جدي خبرې کړې دي او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پیل مونږ سولې ته رسولای سي. هغه وویل چې د افغانستان د سولې شورا هم هیله مند ده چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل سي. طالبانو سره د خبرو پیل هغه یو لار ده چې مونږ سولې ته رسولای سي، او لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي مونږ هم خوشبین یو او هیله من یو چې کیدای شي په راتلونکو دوو یا دریو اونیو کې خبرې پیل سي. د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې د خپلو وروستیو خبرو د نتایجو په هکله پرون خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د راوستلو لپاره د همکاري ژمنه وکړه. هغه له احتیاط ډکه خوشبینی څرګنده کړه او وویل چې د سولې خبرې به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي، خو هغه دا هم وویل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د هغو ډلو خلاف به په خپله خاوره کې اقدامات کوي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه نږدي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ غواړو راتلونکی کال مو د تیر کال په څیر نه وي.
د یو اس موږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه اوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله اوسي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مستقیمې خبرې په تیرې جولای میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې، خو د خبرو دوهمه مرحله وروسته له دې په ټپه ودرېده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی و خپور شو. سره له دې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه وروستي کانفرنس په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو څه هیلې راژوندۍ کړې دي، خو دا چې دغه هیلې به تر کومه حده ترسره شي دا به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې وکتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ترکمنستان ته رسیدلی، چېرته چې به نوموړی د ترکمنستان له ولسمشر، افغان ولسمشر او د هند مرستیال صدر سره د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د پرانستې په دستوره کې ګډون کوي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخر لا کوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه تر مخه وزیر اعظم نواز شریف به د نن نه د ترکمانستان دوه ورځنۍ سرکاري دوره کوي. نوموړي ته د دغې دورې بلنه د ترکمانستان صدر قربان کولی محمدوف ورکړې ده. وزیر اعظم به ترکمانستان کې د خپلې ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستوره کې ګډون کوي. د دې سربېره به نوموړی د ترکمانستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندوستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې باضابطه پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم به خپل دوه ورځني سفر کې د ترکمانستان د صدر او نور مشروالۍ سره په دواړه خیزه چارو، توانایي، دفاع، تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو څانګو کې په مرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ودونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو وردل چې تاپی پروژې پرانیسته به دستوري کې به د پاکستان وزیر اعظم ګډون کوي، نو زه تاسو ته وایم چې د تاپی پروژې له مخې د ګیس پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري
د ترکمنستان ګیس په افغانستان لاره پاکستان او هند ته ولیږدوي. پر دې پروژې به تر لس ارب ډالرو لګښت راشي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکراموتی سره مو پر دې اړه مرکه کړې. نوموړی وایي که څه هم دا ډېره ګټوره پروژه ده، خو د په خبره پر وړاندې یې ډېر زیات خنډونه دي.
د ټاپي منصوبه چې کومه ده، نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده، نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده، د ایران پاکستان هند، د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا آلریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لاین باندې نور دا منصوبه مخکې نه بوزي. دې کې چې کوم سیاسي ستراتیژیکي مسلې دي هغه یو طرف ته دي. دویم طرف ته په دې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کوم دلته کې د قیمت دی د ګیس، دواړو منصوبو نه به څنګه کیږي؟ ولې چې دواړو منصوبو قیمت بیل دی، خرچه پرې بیله بیلېږه، دا هغه یو خو دغه ده. دویمه پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور، یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر ګوادره پورې، او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټ کیږي. نو دا هغه باندې به چې کوم اکنامک زون جوړیږي، کارخانې جوړیږي، هغه ته به څومره ضرورت وي، او د دې دواړو پایپلاینونو به یو کدا جوړ شو، نو د دې منځ کې به کمپټیشن وي. کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت ښکته راشي، خو څه قیمت به هغه باندې به ډیپینډ کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه، او آیا دلته کې دا پاکستان کې به څومره داغي استعمال وي او هند کې څومره استعمال وي. د دې تخمینې کې مخې ته راشي نو پته به لګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه به څومره ګیس سپلای کوي دلته. نو دا سیزونه لا مخې ته نږدې راغلي.
اکراموتی صاحب، آخري پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګوري چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې د هغې په وړاندې څه خنډونه تاسو وینئ؟
ټاپي چې رقم ده ترکمنستان نه راځي، او ترکمنستان ته څه پته ده چې د سوویت یونین سوا اوس هم د روس اثر لاندې علاقې دي دا ټولې. بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی ده، یو کمپنی ده چې هغه دنیا ته ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي. دا هغې خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغې قیمت به ښکته دي یا تاثر به وروزي او کنه؟ د یو طرف سره روس ته دې ته تحفظات دي، بل د هغه علاقې نه چې کفر کرو څه فائدہ وي او د ټاپي په ذریعه نوره فائدہ رسی، نو امریکای ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پوری دا معاملات حل شي نه وي، نو دا پایپ لاین سره نشي رسیدلی.
ته اقتصادي چارو کارپوه اکراموتی خبرې تاسو اوریدلې. اوریدونکو، زو قبایلي سیمې خبرې ایجنسۍ ته د قبایلي سیمو د استادانو د احتجاج له وجې په خبرې ایجنسۍ کې هم سرکاري سکولونه برن پراته دي، او زده کوونکي وایي چې وخت یې ضایع کیږي. دی وایي امتحانونه یې رانږدې دي او زده کړې یې نیمګړې پاتې دي. نو همدارز د دوی له حکومت غوښتنه ده چې د استادانو مطالبې دي ومنل شي چې دارنګ د دې سکولونه خلاص شي. تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو استادانو د دسمبر وړومبۍ نیټې نه احتجاجن د کلاسونو اخیستونه بایکاټ کړی، او د دسمبر اوومې نیټې نه ټول سرکاري سکولونه بند کړي دي، او غوښتنه کوي چې د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر دي دوی ته هم اپګریډیشن یا ترقی ورکړل شي. په دې کې زیاتره استادان اسلام آباد ته تللي او احتجاجي مظاهره یې پیل کړې ده. همدارنګ په خیبر ایجنسۍ کې هم سرکاری سکولونه بند دي، او زده کوونکي وایي چې وخت یې ضایع شو او سبقونه ترې پاتې شول. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د جمرود هایر سیکنډري سکول یو زده کوونکی عاقب پردی مشال ریډیو ته وایي
چې سکولونه بند دي، استادانو کلاسونو بایکاټ ته کلاسونه نه اخلي، کورسونه ډېر پاتې، هر یو سبجیکټ کې پانچ پانچ سبقونه پاتې، چې یو امتحان په سر باندې روان دی او سبقونه پاتې ډېر. استادانو بایکاټ ته په کار جو استادانو خپل هغه واري کې خپل سکولونه پاس کولو شي.
او د جمرود یو بل سرکاري های سکول زده کوونکی اسد پردی وایي
ځکه چې زمونږ کالج ته وګوري که دغه سکولونه وګوري که خو بل سکولونه وګوري، زمونږ سبقونه ضایع شو، مونږ د استادان ناراضي د دې وجه نه دوی د مطالبې ومنلې شي، ځکه چې مونږ زمونږ چې کوم امتحان روان دی دې په استادانو مونږ ته سپورس نه دي پوره کړي، مونږ وخت ضایع شو، مونږ تیاران نه دي کړي، مونږ به امتحان کې مونږ ته ډېر مشکلات پیدا شي. د دې وجه د مونږ د استادانو چې کوم مشکلات دي هغه حل کړی شي.
او د خیبر سیمې او مشر شیر محمد په دې حق له خپلو خبرو کې وویل
نو حق دا شای چې پدې کې دا سکولونه د هرتال ختم کړی شي، استادان خپلو اغله راشي او سکول شوري کړي. حکومت چې کوم دی دوی مطالبې هم په کار دي چې ومنلی شي. دا ډېر غټ نقصان خبره چې د ویل کې سکولونه چې پدې باندې دو وخت هم ضایع شو.
او د جمرود یو سرکاري های سکول استاد وسیم بیا د خپل احتجاج په اړه وویل،
د 2012 چې کوم اپګریډیشن په نورو علاقو کې لکه په نورو صوبو کې ټیچرانو ته خصوصا ملاو شوی دی، هغه مونږ ته نه دی ملاو شوی. مونږ یو چې مونږ سره انصاف وکړی شي، چې کومې هغو تقاضی دي پوره کړي دي، هغه مونږ لم پوره کړی شي. باقي تاسو یو سوال وکړو چې د ماشومان څنګه د هغو لایف یا د هغو سټډي سفر شوه، دا مونږ ته هم احساس دی. دا ماشومان د مونږ نه دي، مونږ یې دونه یو، مونږ ته پوره پوره احساس دی. نو که مونږ نن په سټرایک یو، دا د همدغه نوي نسل همدغو ماشومانو د راتلونکو ورځو بقا ده. نورو معاشرو کې په نورو ملکونو کې د ټیچر د معلم ډېر عزت دی، نو دارنګه د موږ لم د عزت راکی او بحال دي. کې
د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د استادانو د اپګریډیشن د غوښتنې او د سکولونو د بندېدو په هکله مو چې کله د فاټا سیکټریټ ویاند فضل الله سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د فاټا ایجوکیشن ډایریکټریټ د دغې ستونزې نوټس اخیستی دی او زر به یې څه حل راوباسي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ استعفا ورکړي او ثناء الله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه دنده سنبال کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د ډاکټر ملک بلوچ حکومت په تیرو شاوخوا دوه نیم کالو کې خپلې ژمنې تر کومه حده پوره کړې دي؟ تفصیل د بوروار کاکړ په دې رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي او میګون ترمنځ د 2014 کال له ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت لپاره یو تړون سوی و. د هغه تړون له مخې د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ د دوه نیم کالو لپاره د نېشنل پارټۍ ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ورکړل سوې وه، د کوم موده چې د روانې میاشتې پر څلورمه نیټه پای ته ورسېده. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف دفتر اعلان وکړ چې د پاتو دوه نیم کالو لپاره یې د مسلم لیگ نون ډلې صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري د وزیر اعلی په توګه نومولی دی. اوس پوښتنه دا ده چې له منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې د خلکو د هیلو په پوره کولو کې تر کومه حده بریالی سوی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وایي د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت لومړی توب په صوبه کې د امنیت ټینګښت و، کوم چې رښتیا هم ښه سوی دی.
د کوم وخت بلوچستان ایالت جوړ شوی دی، نو د هغه څه بعد بیا تر اوسه پورې زما په فکر سره ډاکټر مالک بلوچ د هغه کارکردګي بهتره وه. دا چونکې د درو سیاسي ګوندونو حکومت و، اوله ترجیح د دوی د امنیت بحالي او د امنیت دوی هغه برابرېدل و. نو د امنیت په اوله به زه دا وایم چې د ډاکټر مالک بلوچ حکومت چې و هغه بهتره و.
د بلوچستان پر حالاتو بل نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار هم د ډاکټر مالک بلوچ له حکومت په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې خوش ښکاري.
ډاکټر عبدالمالک حکومت چې دی ډېر زیات د ښکاري چې نه ډېر خراب و نه ډېر بد و. هغه د وجه دا دی چې تېر حکومت چې و د نواب اسلم رئیسانی هغه حکومت چې دی ډېر خراب و، اخیر کې ډسمس ولا. دا به ډېر مشکلات دي نواب ثناء الله زهري ته کولیشن چلونګ او اتحادیان سره دغه کوونګ. امید لرم چې دی د نواب رئیسانی مثال او ډاکټر عبدالمالک حکومت مثال چې دی دی مخته به ایزي او دی به دغه به چلی.
په بلوچستان کې د امنیت په خرابې کې یو لوی لامل د بلوچ بلتون غشتونکو ډلو وسلواله مبارزه ګڼل کېږي، له کوم سره چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خبرو اترو هڅې پیل کړې وې. شهزاده ذوالفقار وایي نوی وزیر اعلی باید په دې لړ کې ډاکټر مالک بلوچ د ځان ملګری کړي او په صوبه کې د امن لپاره کار وکړي.
ډاکټر مالک صاحب خامیان خوبیان په ګرده خبرو نوابزاده برامدغ بوکټي سره ملاقات وکړله، دغه سه خان افقلات میر سلمان جان چې دی دغه سره دغه خبرې وکړله، مری برادران دی دغه سره خبرې کړې و، لیکن تر اوسه په ما خل دغه نتیجه نه دی راغلی. په کار دا دی چې هغه ډاکټر مالک بلوچ چې دی ځان ته ګډ کی او دا پروسس مخ ته بوزي.
له سید علي شاه څخه مې وپوښتل چې د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ که د امنیت پر ځای ساتلو ته وکتل سي، نو دوی له نوي وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري څخه څه هیلې لري؟ د وویل
دا خو سردار نواب سړی دی، د سردارانو نوابانو په دې صوبه کې څه تجربه ده؟ د امنیت په حواله یا د خلکو د ستونزو د حل کېدو په حواله څه سمه تجربه د خلکو دلته نشته. نو اوس به ورته ګورو چې دی څه کوي. ډاکټر مالک نور که وکړو کم از کم دا و چې موجوده و د خپله وسه د خلکو کارونه کول.
سید علی شاوای د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت دویم لمړیتوب تعلیم و او د هغه لپاره یې د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل په معیار پوره 15,000 استادان واخیستل او هم یې د 100 استادانو سکولونو ته د حاضرولو لپاره ګامونه پورته کړل. د سید علی شاه په وینا بیا هم د تعلیم، صحت او د څښلو اوبو په لړ کې له ولس سره سوي ژمنې ټولې نه دي پوره سوي.
بلوال کاکړ رپورټ مور د اوردونکو وخت شوې 10:30 نو لګولایزه د خبرو لټی جوړو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تېرې شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او یو پولیس او نور ژوبل شوي دي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن مشال اډې ته ویل د دغې حملې د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 9:00 پای ته ورسېدل. نوموړی وایي په دې حمله کې یو اسپانوي امنیتي اهلکار وژل شوی دی. د دغې حملې ذمهواري د ملا اختر محمد منصور وسله والو طالبانو پر غاړه اخیستې دي. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزه کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملې ته د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني سفر ترکمنستان ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکار راډیو خبر ورکوي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې په دستور کې به د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د هند مرستیال ولسمشر ګډون وکړي. امریکای چارواکو پرون ویلي چې د کورنۍ امنیت وزارت د هغو دوو افغانانو په لټون کې دي چې د فوزي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یو فوزي اډې لادرکه شوي دي. امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایان مارک ټونر ویل چې د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره رواني هڅې وڅېړي. د لبنان امنیتي سرچینی وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوال ډلې لخوا تښتول شوی دی. هانیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خپره کړه. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکیې فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي.
نو ګولیاسی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اردوونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د باختر ستوري اونیز خبرونه هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې رابع اکرم خان ته وکشي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ګډې اعلامیې تر مخه پاکستان او هندوستان دواړو د جامع مذاکراتو په بهله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتۍ، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسي رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کیږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو لپاره لار هوارېدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپل منځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کېدی او نور معاملې هوارېدی شي. ادارې لیکي له دې د هندوستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نورې داسې مسلې شته چې د کمو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کښېني او خپل منځي معاملې هوارې کړي. بلخوا د قومي اسمبلې غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د قومي اسمبلې غړو پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوي مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز سي پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوي سوالونو جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موقع د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بالادستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده. د پالیسي سازۍ ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا د داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چېرته چې ودریدلې وه. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکې په دې خبرې اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودې یوازینۍ ذریعه ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او ګاونډی ملک دی او پورم نه افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پښتونخوا کې بهرنۍ سرمایه کاری لپاره اقدامات اوچتول کیږي، افغانستان سره تجارتي رابطې به ګټوري وي. ادارې اخیره کلي کې پاکستان او بلخصوص خیبر پښتونخوا په را روان وخت کې تجارتي ضروریاتو لپاره د اقداماتو چت کړي او ملکي پیداوار کې اضافې لپاره د کوټلې حکمت عملي هم جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجللی کی که څه هم په پاکستان کې تشدد زیات شوی، خو هغه هیواد د ترګرۍ پر ضد په مؤثره ډول ګامونه پورته کړي دي. بلخوا یوې څیړنیزې ادارې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو بندیخانه کې د قیدیانو د سخت ژوند په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولی ازورو.
فارن پالیسی مجلی کې په دې وروستو کې د امریکا سین برناډینو کې د سخت دریزه بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچه توندلارې تشدد زیات شوی، خو په تېر یو کال کې پاکستان ډیر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډیر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینې هم نه ده شوې. په انفرادي توګه هغه ګامونه څرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستاني ټولنې لارښوونه کړې. په سیمه کې امن او امریکا سره یې د اړیکو پر ځای کولو کې کردار ترسره کړی دی. مجللیګ له تاریخ څخه د زده کړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هر څه کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجله زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کرد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکري جنگوي وسله والې ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجله کې په پاکستان کې د فرقه ییزې کرکې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکري جنگوي ډلې پورې محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجله کې د پاکستان یوې څیړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولی دي چې اهل سنت و الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجله کې د فرقه ییزو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دغه ډلې نورو اورپکو ډلو ته زمینه برابروي. بلخوا څیړنیزه اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ په یوه مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډیر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو ښځې دغلته د ورتلو نه ویریږي، ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملي ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استازي شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې دا په حواله وای، د بغلان بندیخانی دورې پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو له وجې مسلې جوړیږي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د ښځو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نه وي چې قیدیان خپل ماشومان له خپل ځان سره وساتي، او هغه ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونو نشتوالی هم موجود دی، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس ټایمز لسپانه لیکي په افغان طالبانو کې د مشرې پر سر د اختلافاتو له کبله خپل منځي تشدد مخ په زیاتېدو دی او د سولې خبرې یې هم له مشکل سره مخ کړي دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان دی چې دا رنګ د هیواد پوځ له ویشل شوو افغان طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي. د دې لیکنې غټې برخې لږې دمې وروسته اورو. په مقاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمیر ناوړه پیښې رامخې ته شوې، لکه د طالبانو لاسو ته د څه وخت لپاره د کندوز ښار پرېوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلی دی. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو له کبله تشدد او د وسلولو خپلمنځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضح نه ده چې د طالبانو مشر ملا منصور زخمی دی او کمړ شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپلمنځي شخړې پټې وساتي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، او د ورځپاڼې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلی وو چې دا رنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمیر ناراضه طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدی شي د هغه مرستیال مشر هبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي، او هم دا قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وژل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلی دی د دا قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې
لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی او افغان حکومت د دې جوګه نه دی چې له غټو ښارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړه توګه عملي کړي. په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي، د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس څخه ډېر امیدونه وو او تمه یې درلوده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ، خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي، ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شول. په مقاله کې راغلي دي په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې دا ښایي د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکې کوي چې په خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته ځای ورکړی، خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استې اوریدونکو، لږه شیبه کې درته د باختر ستوري اونیز ادبي خبرونه هم وړاندې کوو، خو زو کراچۍ ته د کراچۍ سیمې یوازنې د رباب جوړولو استاد چې د رباب جوړولو سره سره د رباب غږولو هنر هم لري، نوموړی وایي چې د دې دغه دنده د 22 کالو راهیسې کوي، ولې تر دې دمه ترې هیڅ یو تن د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړی. تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې ورو.
د کراچۍ په بنارس سیمه کې د رباب جوړولو او سمولو استاد سویل خان، کوم چې د صوبې یوازینی د رباب جوړولو دکان لري، د 22 کالو راهیسې هم دغه دنده کوي او دا ورته د پلار لخوا په میراث کې پاتې شوی.
په دې غونډ صوبه سیمه کې چې دی صرف زمونږ د یو دکان دی چې دا ربابونه جوړوي او ریپیر کوي. د 1965 نه دا کار شروع دی زمونږ په دې کراچۍ کې او په دې ځګي باندې مونږ یو رباب جوړو یو سیتار جوړو. داسې بیا په دې کې اوس ما د هونځا والا یو رباب غږی هغه ته چرده ویلې کېږي، نو مونږ اوس
کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیاتو او په دې دنده د اغیز په اړه سویل خان وایي چې د هغه په دنده هیڅ اغیز نه دی پرېوته.
په دې مسله کې زموږ الحمدلله چې په دې کار باندې زموږ سره اثر نه دی پرېوته، او باقی چې کم روزګار دی ټولې دنیا روزګار کمیږي چې زموږ سره هم کمیږي او چې ټولې دنیا روزګار سیوا کیږي زموږ سره هم سیوا کیږي، خو دا په دغه جنگ جګړو په دې دغه باندې چې دی زموږ په کاروبار باندې هیڅ اثر نه دی پرېوته.
په ښار کې میش پښتنو د هغوی د رباب سره د مینې په اړه نوموړي وویل چې د بېلابېلو مو خلک د یو بلا بدله خوخه لري.
کراچۍ په حواله باندې دا چې لکه دلته چې کم خلک موجود دی کنه، نو په دې کې مختلف علاقو خلک دی، نو دیر او باجوړ والے چې دی نو هغه رباب هم خوخی او ستار ډیر زیات خوخی، خو دا سوات او پرنو دا دغه نور علاقې چې دی مردان ثوابی بخبر دا خلک چې دی دا رباب ډیر زیات خوخی.
سهیل خان د رباب جوړولو او سمولو د استادې سره سره د رباب غږولو هنر هم لري او وایي چې هغه د هر غچا نز د کړکړي څوک چې د دوی دکان تراغلی او د رباب غږولو استادان وو.
استادان خو به زما ډیر شی دی چې کم یو کس په هغه ټایم کې راتلو چانه چې به مې ټکی زده کوو زما استاد بو، او یو استاد خو نو چې لکه ول زه په خپل ځای ناسم کار به مې کوو خپل والد صاحب سره.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې تر اوسه کوم شاګرد پیدا کړی یا چاتری د رباب جوړولو هنر زده کړی او کنه، سهیل خان وایي چې تر دې دمه هیڅ یو تن د هغه نه د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړی.
یو کس راغلی او هغه راته ویلو چې یاره زه جوړول زده کول غواړم، خو بیا هغه را نغې او هغه وجوهات دغه دي چې لکه هر سړی دلته کې روزګار لراغلی دی، نو هغه سره دومره ټیم نشته دی چې لکه هغه زما سره جوړولو کار زده.
سویل خان د رباب جوړولو او سمولو سره سره د دردېدلو خوښ شو د پټیو کولو هنر هم لري چې اوس یې دغه کار زیاتره خپلو شاګردانو ته پرېښی او خپل زیات وخت د رباب جوړولو او سمولو کې تیروي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. اوریدونکو، لجمنې سره سم واره رسیدلې د ونیزې خپرونې د باختر ستوري.
د نن په باختر ستوري خبرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال سره د مرکې وروستۍ برخه او له یوه ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله ځای شوي دي. د خبرونې کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستاني اثارو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په آخره کې به له یوه ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډه شان مرکه هم ولرو. لومړی رپورټ ترازو. تیره اونۍ په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې وه چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو سربیره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول. نور حال په رپورټ کې درکوو.
زړه مې د شاعر شپې د روح په کور کې لوی شو. زړه که ادیره هم شي سندرې به تې اوري. دا جبه رانه هره ورځ غوسیږي خو جانانه چې ستا د ذکر وخت شي نو خبرې به تې اوري.
دا وتلی شاعر رحمت شاه سایلو چې په دانش فرهنګي مرکز کې جوړې شوې مشاعرې ته یې خپل شعر وایه. دا چې د لر او بر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعرې او فرهنګي ناستې د اوسني ادبیاتو د پرمختګ تر څنګ د سولې او امن په راوستو کې څومره مثبتې ثابتېدای شي په دې هکله د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د لر او بر د شاعرانو یو ځای ناشته د طبیعت د شي د دې د نږدېوالي لپاره ګډ کار کوي. شعر او هنر هم د جنگ ژبه ده او هم د سولې او د عشق او د محبت ژبه ده. څومره چې موږ سره په سوله او په شعر او شاعرۍ هنر باندې جنگ سره لرې کړي یو کېدای شي چې د دې دو چند اوسې درې چنده وکولی شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې او یو ځایوالي باندې سره بېرته رانږدې شو. زه په دې مطمئن یم چې که چېرته موږ ګډې ناستې یو ګډې مشاعرې او ګډ هنر سره په ګډه کار وکړو موږ به په زړونو کې سره محبت او عشق او مینه پیدا شي. جنگ به له منځه لاړ شي او سوله به رامنځته شي.
په دغه مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلي ذوق په مې ورواړه وو. اسینه ګل تنها که په خپل شعر کې د مینې په جواری کې زړه بیللې خو د اسیر منګل بیا د غنم رنگو په مینه کې لا تند نه د ماته شوي.
بلا بلا خوندونه او بلا ډېرې مزې وې د زړه په داو مې اوبېله ګل رنګ جواری. اوس سلیم د سرونو مو اسمان ته رسېدلي ناحقه را په غاړه شوله جنګ جواری.
نن سرابونو دشت کې دومره ځغلولی یم نن چې تا وینم سنم تنده مې نه ماتي. یو غنم رنګه مې خوښ نه وي چې په بل پسې ځم. زه د ککړې یم غنم تنده مې نه ماتي.
سید اختیار سباون بیا د حالاتو له داسې ګرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي.
ستاد اوربل تیارو ته خدای خبر چې زما په زړه او په ځیګر څه کیږي. سو جادوګر دی راټول شوي خار کې ماخام ډارېږم چې سهار څه کیږي.
دا چې دغې مشاعرې په وتلي شاعر رحمت شاه سایل ساغیس کړی وو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
خوشاله خبره دا ده چې زمون شاعران پښتانه شاعران هغه د خطر قریب شوي دي. خاورې ته قام ته وطن ته خپل اجتماعیت ته متوجه شوي دي او په ډېر ټیک طریقه باندې. بیا دا ده چې لکه ډېرې مشکلې خبرې داسې په آرټسټیکل انداز کې چې کوم دی کنه موږ ته پیش کوي چې موږ خوشحاله کی موږ د نوي سره اوسېږئ را پیدا موکي. نو دا مشاعره هم هغه شی و.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې د عبداللطیف خالص په غږ کې د هغه شعر ته تمکیږو.
چې د عزت پکې ساتنه نوي چې د عزت پکې
ساتھنا نوی د دیوالو نو دور سمانا دا زمون د دمر سفر سمانا دا چرت ورسو اخر سمانا دا زمون د دمر سفر سمانا دا هو چستا د سرور باندې خکی دیشی چستا د سر اور باند خکی دیشی فیاران کی د سر سمانا دا زمون د دمر سفر سمانا دا
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیال زردش شمس سره په مرکه کې اوریدلې وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسي د لمنځتلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستانی آثارو د ساتنې لپاره دوی سپه پلان کې لري د مرکه په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپږ و کال وړاندې سراج العمارت ماڼۍ چې په غیر فني ډول ترمیم شوې ده د موزیم په نومو نومول شله، خو د دې شپږو کالو په تیریدو سره بیا هم چارې په ټپه ولاړې دي او د موزیم آثار خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لا نه.
دغه هم یو ستونزه ده چې زمونږ هیله د ټولو هغه زمونږ همکار چې دی د فرهنګ برخه کې چې غواړي که هغه ملي تجار دي که هغه چارواکي دي چې مستقیم د فرهنګ وزارت سره کار کوي همکاري کوي موږ سره نو هغې نه زموږ هیله دا ده چې هغې د تاریخي ابداتو د ریاست چې هغې په مسلکي او فني ډول د دې مسؤلیت دی د هغې د لارې خپل کومکونه ورکړي. مخکې والي صاحب چې دلته و هغه ډېر کوشش یې کوو چې د فرهنګ برخې سره مرسته وکړي، ولې دغه مرسته هغه بعض وخت په ضرر تمام شوه. نو هغه وخت هم وزارت موقف دا و چې کار یې ودرو ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه د هغې دپاره وزارت خپل مشخص برخې لري د باستان شناسۍ ریاست دی د تاریخي ابداتو ریاست دی، نو ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو. بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کړو. اوس چې تاریخي ابداتو د هغې بررسي کړې ده ما خپله د پروژې چې کتلې هغې کې معلومه شوه چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پرې راځي. دغه پروژه د تاریخي ابداتو ریاست جوړه کړې ده. اوس چې موږ امکاناتو ته خپلو کتل $1,000,000 موږ نشو ورکوی او نه موږ ته وزارت مالیه راکوي. زموږ کوشش به دایي چې د امریکا سفارت سره او نورو هغه ډونرانو سره پې کار وکړو چې هغې توان لري او د یو غټې پروژې په شکل کې راته منظور کړي، لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه راته ترمیم کړه. نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکنه نه ده. زموږ اکثره بودیجې چې دي انکشافي چې تاریخي ابدات بیا رغو هغه د $1,00,000 $1,500,000 زیات نه زیات $2,00,000 په حدود کې، خو بیا هم کوشش به وکړو چې یا په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 15 کې ونیسو یو په 16 کې ونیسو یو په 19 کې ونیسو، ولې وزارت دې پروژې ته متوجه دی.
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال په دلته جشن هم نیول کیږي، بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي، خو د هغه د قبر احاطه او هغه پی جوړ ګمبد د نړېدو په حال کې دی، د ده درغول هم څه پلان لري کنه؟
کرشنه وایم د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات چې دي والي صاحب مشخص ډول ده، یعنی په دې موږ وغږېدلو او تېره ورځ چې مزد والي صاحب سره مې ملاقات لرو هغې کې په دې وغږېدلو. د والي صاحب نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره دغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه ښایي او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ یو تعمیر جوړ. زه سره بالکل موافق یم، ولې ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه نو په دې اوسني شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځه نه شوړی د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو. ولې ما چې مخکې د کتابخانې ذکر وکړو دا کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده، خو تاریخي ابداتو ریاست په دې باندې کار کوي چونکې دا د شورای وزیران نم دغه مصیبه پاس شوې ده، وزارت یې موظف کړی دی چې تاسې د دغه کمپلیکس په اړه خپله طرحه ورکوي. نو اوس به وګورو ځکه چې د تاریخي ابداتو یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې ده دا هم یو تاریخي دغه ته جوړ شوی دی، تاریخي ابدې شکل اختیار کړی دی، نو دې کې هم موږ هم دغسې لاس نه شو والی. کوشش به وکړو چې دا موساتو ولې دغه ټوله ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو دیرو ته ورزو او لیوازوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو.
ډېره مننه ګلابا، تر ته اول دا ووایه چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق؟
نوم مې قرار دلسوز دی او خپله د لغمان یم او شپې ورځې دلته سبا کوو د کار غریبۍ دپاره.
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجا غږې؟
زه دلته خپل ګروپ مې دی، خو اوسېږم عصمت الله معصوم سره.
عمر دې څو کاله دی؟
عمر مې داسې درتون چې نولس شل کالو بین.
څومره وخت کېږي چې د ارمونی زده کړې ته راوتې؟
دا یو کال کېږي چې راوتې یم موسیقۍ ته.
یعنې ستاسې په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی؟
نه نه نه، زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و. زما خپله شوق و د موسیقۍ سره. پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یوه نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې، او زما خپله د مسلک سره شوق و. ما زړه مې غوښتل.
تاسې د ارمونه د چا نه زده کړې؟
ما ارمونه ګلاغا بیسودی نه زده کړې.
داسې په باقاعده توګه دې ورته شکر هم ایښي ده که نه؟
نه نه نه، شکر مې تر اوسه نه دی ایښي، او بعد له دې زړه مې ده چې ورته شکره کېږم.
دلته چې ستا سره اوس خپل هنري ډله ده، ودونو محفلونو ته ځئ؟ داسې چرته چرته ځئ؟
لوردونه خو ښکته نه شو تللی، او داسې دوسره کېنه خپورته نه شو تللی. بس نو
ولې نه ځئ؟ خبره څه ده؟
بس نو امنیت خراب دی. هغه کوم کارونه، کوم وختونه، کوم پیسې او کوم شیان چې ول، هغه نو په اطراب کې اطراب ته تللی نه شو. او ښار کې دومره پروګرامونه شته دی نه، لکه تنا داسې نه دی چې تنا مونږ یو. مونږ غوندې هزار نفر نور دي، هغوی هم همدغسې یو مړی رزق دپاره دلته خلکو دفترونه نیولي دي. نه د حکومت د خوا نه کوم کومک مونږ ته شته دی، او نور ګله خپله پوره کوی شو.
تاسو ته چې دلته دفتر له څوک اهلي ذوق راشي، ځوانان راشي، او تاسو نه دی یو ګنټې دوه ګنټو دپاره د موسیقۍ د اورېدو غوښتنه وکړي، تاسو هغې ته زریږئ چې موسیقي وغږوئ د البته د اجرې په مقابل کې؟
ولې نه، دلته خو ورته یو نیم پروګرام ولې کوو دلته. د همدې د وجې نه دلته ورته کوو چې ولې شاوخوا امنیت خراب دی. بار مونږ نه شو تللی، لکه د ښار نه بار. هغه د ښار نه بار خلک چې دلته راځي، بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو.
یو سندره نیمه د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره او تاسو وړاندې کوي.
شعر د پرویز بیسروان، دا به درته ووایم د وطن په باره کې دی.
ګور قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق موجنی وبال دے وسلوالو، خلق موجنی وبال دے وسلوالو. مسجد ما نڑوی ما کوی چاو دنے، مسجد کور د زل جلال دے وسلوالو، خلق ما وجنی وبال دے وسلوالو، دلتا جوڑی اکی دے پکلی ما خلق ما وجنی وبال دے وسلوالو، پورا قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق ما وجنی وبال دے وسلوالو، خلق ما وجنی وبال دے وسلوالو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس